السلام علیکم صاحب په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې تاسیس موږ غل ازادي رادیو تخاورې په روانه خبرونه کې زه قسیم سولمل لسته سکوربه یم او په تخنیکی چارو کې سره رامین کاکړ همکاري کوي د دې خبری خبرونه د سر راپور مو په دیاله دی چې د افغانستان د مشران جرګې رئیس وای روسیا لیوالتیا لري چې افغانستان سره په پوځي او نور بیلابیل برخو کې مرسته وکړي د افغانستان په اړه پر نور مسایلو باندې هم خبرونه راپورونه مرکې درته خبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه نیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم خبرې دوته چمتو دي خو لا غمخ کې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونه کې عمده سرټکی دا دی چې پاکستانی پوځیان وای الوتکې په خیبر دره کې افغان پولیس ته څیرمه ولس مشکوک تورستان وشل دي د غرزورې چې روسیا وای دوی له ترکیه سره د ویزې پرته سفرونه ځندوي دا او ځینې نور خبرونه وروسته اورو په سر کې کورونی خبرونه لرو سفی ولستانګزی اوروي
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی وسلوال مخالفین هغه شخصیتونه په نخښه کوي چې د دوی پر ضد خپل غږونه پورته کړي د پښتونخوا مشران او قومي سپینګری وای دوی د سولې ټینګښت لپاره تر خپل وسه هڅه کړي دي او ولسی جرګه وای د حاجانو د انتقال په برخه کې لاریانه هوایي شرکت سره په شوي تړون کې فساد شوی دی خبرونه د افغانستان جمهور رئیس وای وسلوال مخالفین هغه شخصیتونه په نخښه کوي چې د دوی پر ضد خپل غږ پورته کړی دی محمد اشرف غنی دا خبره تیر شپه د سیاسي کارپوه احمد سیدی د پښتنې پر مهال وکړه چې په امنیت روغتون کې بستري ده ښاغلی غنی د یاد روغتون مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د سیدی د ښې درملنې لپاره هڅې چټک کړي احمد سیدی یو پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپوه دی چې تېر اونۍ په کابل ښار کې د وسلوالو لخوا پرې ډزې وشوې او ټپي شو د پښتونخوا مشران وای چې دوی د سولې د ټینګښت لپاره تر خپل وسه هڅه کړي ده د پاکستان د وطن قومي مشر قومي ګوند مشر او د کورونی چارو پخوانی وزیر افتاب احمد خان شیرپاو چې لیولر نورو پښتونو مشرانو سره افغانستان ته راغلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې د هڅو د بریالي کېدو لپاره باید ټول ژمنې تعقیب شي
ولسی ستمان دی دلته یو تاریخی لوی جرګه شوی وه چې هغه نتایج د غیر ونوته چې کوم پکار وو هغې تسلسل برقرار نه شو ساتلی هر هغې کې چې دلته څه مشکل راځي څه تکلیف وي مونږ د هغې دپاره آواز اوچتو
ښاغلی شیرپا وویل چې اوسنی سفر یې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته غلط فهمیو د لرې کولو او د ښو اړیکو د جوړولو په هدف کړی دی ولسی جرګوی د حاجانو د انتقال په برخه کې له آریانا افغان هوایي شرکت سره په شوي تړون کې فساد شوی دی د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر نن په عمومي غونډه کې د آریانا افغان هوایي شرکت د رئیس سرګندونې د قناعت وړ ونه بللې او وی ویل چې راتلونکي غونډې ته د ولسمشر سلاکار داود سلطانزوی هم ورشي داود سلطانزوی د هغه کمیسیون مشري په غاړه درلوده چې د حاجانو د انتقال په خاطر له هوایي شرکتونو سره تړونونه کول ولسی جرګې وروسته له هغه د آریانا افغان هوایي شرکت او حج اوقافو وزارتونو چارواکي د جرګې ته غوښتي وو چې د سکال د حج د زیارت کوونکو په انتقال کې د قراردادونو په برخه کې د فساد خبري راپورته شوې او د ملي امنیت ریاست په زابل کې درې تنه د تروریستي حملو په تړاو نیولې دي د دغه ریاست په بیان کې راغلي چې د زابل کندهار په لوی لار د عملیاتو په نتیجه کې د دغو دریو تنو د نیولو ترڅنګ د ملي امنیت منصوبینو د وسلوالو مخالفینو یو ښوونیز مرکز هم کشف کړی دی د بیان له مخې په دغه مرکز کې په حکومتي ځواکونو او مسافرینو د حملو لارښوونه کېدله چې په کشف سره ډیر جنگي مهمات هم امنیتي منصوبینو ترلاسه کړی دي د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فری بازار دروروي
پاکستانی پوځیان وایي الوتکې په خیبر دره کې افغان پولیس تیرما ولس مشکوک تورستان وژلې دي په هغه بیان کې چې تیر ورځ د پاکستان پوځ خبر کړ پکې ویل سوي دي چې دا بمباری د خیبر ایجنسی پر راجګل سیمه کې وسوه پوځ وایي چې په وژل سوي کې بهرنیان هم شته د دغه بریدون یو برخه ده چې تیر کال د پاکستان د پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په وړاندې پیل سوه د شخړو سیمې ته خبريالان لاسرسی نه لري نو ځکه دا ګرانه ده چې د پاکستان د پوځ لخوا ایداوي په تیر بیا د وژل سوي د شمیر او هویت پړه معلومات کراسي په 3 دسمبر کې په پېښور کې پر وښونځي د بریډ ورسته د پاکستاني طالبانو په وړاندې د پوز عملیات هم ډیر سو په وښونځي په هغه بریډ کې سبا 150 کسان وژل شو چې ډیره یې ماشومان و روسیه له ترکیه سره د ویزې پرته سفرونه ځندوي. دا خبره د اسمال سوي چې د ترکیه له لوري د روسیې د جټ الوتکې د نسکورولو له کبله د مسکو او انقرې ترمنځ شخړې لا هم په ډېرېدو دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرون په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې وویل
принято решение руководством Российской Федерации о том, чтобы
Давид Русия мащерштаба прекра кричи ла визе прата сафаруна сафаруну хага قواعد بو سندويچ اوس محلي ل تركي سرلري دا پریکړه به 2014 کال د جنوري ل لومړي نیټه څخه عملي سي لاوروف دغه راز ترکیه تورن کړ چې د تروریزم په یو مجرا بدله سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د انقرې د واقعي ژمنو او اهدافو په اړه ډېرې پوښتنې لري. نوموړي په ځانګړي ډول د سوریې د وضعیت په ښه کولو کې د ترکیې د لیوالتیا یادونه وکړه. د روسیې الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته مسکو ترکیې ته خپل سیاحتي سفرونه هم محدود کړي دي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون روسیې ته خبرداری ورکړ چې له ور سره دې لوبې نه کوي. اسرائیل پلان لري چې په ابوظبي کې یو دفتر پرانیزي. دا به په متحده عربي اماراتو کې د اسرائیل لومړی دفتر وي چې پر هغې انرژي به تمرکز کوي چې د بیا ګټې اخیستنې جوګه وي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فرانس پرس اژانس ته وویل دا دفتر به د بیا استفادې وړ انرژي د نړیوالې موسسې تر څارنې لاندې کار کوي او اسرائیل هم د دې موسسې غړی دی. یوې اسرائیلي ورځپاڼې خبر ورکړ چې په ابوظبي کې به دا دفتر په څو اونیو کې پرانیستل سي. اسرائیل د منځني ختیځ له اکثرو هیوادونو سره د متحده عربي اماراتو په ګډون د فلسطین او اسرائیل د لانجې له امله ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د امریکا په کلورادو سپرینګ ښار کې پولیس او سیمه ایز چارواکي وایي چې په یوه کلینیک کې وسلواله شخړه د مشکوک کس له نیولو سره پای ته ورسېده. دغه وسلوال څو ساعته له پولیسو سره ډزې تبادله کړې. په دې پیښه کې درې تنه د پولیسو د یوه افسر په ګډون وژل سوي دي. پولیسو مخکې ویلي وو چې د 5 پولیسو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 11 ټپیان روغتون ته لېږل سوي دي، خو نوي راپورونه د ټپیانو شمېر نه تنه یادوي. د برید کوونکي هویت او د ډزو علت تر اوسه نه دی څرګند سوی. د کلورادو ښاروال جان سادرز له خبرې اعلان سره په خبرو کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شوه او دا یوه ډېره بیرونکې تراژیدي وبلل. د دغه راز دا یو لوی جنایت بولي چې باید تعقیب او مقابله ورسره وسي. او ایران وایي د هغو انټرنیټي غلاو په وړاندې هیڅکله متقابل عمل نه دی کړی چې دوی په تیرو کلونو کې ورسره مخامخ سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند حسین جابری انصاری پرون ویلي چې تهران هیڅکله دغه ډول غیر قانوني بریدونو ته مشابه ځواب نه دی ورکړی. هغه وایي تهران په دې وروستیو کلونو کې د دغه ډول جدي بریدونو قرباني وو. د ده په وینا یو یې هغه کمپیوټري ویروس و چې د راپورونو له مخې د ایران اټومي تاسیسات په نښه کړي وو. جابری د نیویارک ټایمز د هغه وروستي راپور په اړه غبرګون ښودلی چې د یو نامعلوم امریکایي چارواکي له قوله ویلي وو چې د ایران لخوا انټرنیټي جاسوسي ډېره سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت د انټرنیټي غلاو سبب سوي دي. دغه راپور چې د نومبر پر 24 خپور شو زیاتوي چې ایراني هکران د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغو چارواکو ایمیلونو او د ټولنیزو شبکو اکاونټونو ته لار موندلې چې پر ایران کار کوي. جابری انصاری دغه راپور ردوي او وایي تهران د انټرنیټي غلاو د مخنیوي لپاره د هغه نړیوال میکانیزم د خپلولو او پیوړی کولو ژمنه کړې چې کولای سي د دغه ډول بریدونو مخه ونیسي. د خبرونو پای.
د دې او نور خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاین ته ورسی. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی او وړاندې په خبرونه کې. په روانه خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان د مشران جرګې رئیس وایي روسیا لیوالتیا لري چې افغانستان سره په پوځي او نورو بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي.
خوشبختانه وایم درستي علاقمندي د پخوانه اوس د افغانستان سره زیاته وه او امیدواري ښودل کېده.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په کار ده چې د جوړن کرښې دواړو خواوې قومونه ولسونه ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لرې کولو او سیمه ییزې سولې لپاره ګډې هڅې وکړي. د هلمند د مارجې ولسوالۍ له جګړې څخه مو هم په روانه خبرونه کې په یو بشپړ راپور سره خبرو.
دا چلته امنیت دی درواغ وایي دا نه کې موږ په خلاص کومه نازک شي دا وکړي موږ کورونه پاک وصله دغه نو څوک نشته چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ عملیات وکړو.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم سره په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم لرو. د تاندې څنګه په خبرونه کې د هغه ځوانانو په اړه معلومات ترکو چې د اندام د ښکلا لپاره له بېلابېلو موادو څخه کار اخلي او په ناروغیو اخته سوي دي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو باډي بلډنګ کې کاوه.
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته تر شنه اسمان لاندې اونیز او ژوندۍ خبرونه هم مه هېروئ. تاسی زموږ خلاصدې رادیو څخه اوري چې د افغانستان په ټولو ښارونو کې په منځنۍ 1290 څپو باندې خبرونه لري او په سترو ښارونو کې د افغان په 15 څپه اوریدلای شي. لکه څنګه چې مې د خبرونه د معرفي په برخه کې ویل، د مشران جرګې رئیس وایي روسیا لیوالتیا لري چې افغانستان سره په پوځي او نور بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. فضل هادي مسلمي چې د یو پلاوي په مشرۍ په دې وروستۍ کې روسیې ته سفر کړی و، نن لازدې رادیو سره په خبرو کې خپل سفر ګټه وروباله. له بلې خوا یو شمېر افغان څېړونکي سره له دې چې افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې بولي، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د امریکا او نور متحدینو موافقه واخیستل سي. په دې اړه ناجیه ساپۍ راپور راکوي.
روسیې ته د افغان دولتي پلاوو د سفر په لړ کې دا ځل د مشرانو جرګې یو پلاوی له روسیې غوښتي چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د افغان ځواکونو په تجهیز کې مرسته وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار روسیې ته د دې جرګې د پلاوي سفر ګټور بولي او وایي چې د خپل سفر راپور به ولسمشر ته وړاندې کړي. ښاغلي مسلم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیې لیوالتیا ښودلې چې افغانستان سره په پوځي او نورو بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي.
خوشبختانه ووایم درستی علاقه مندي د پخوانه اوس د افغانستان سره زیاته وه او امیدواري ښودل کېده. همدغه و چې د افغانستان حکومت د پخوانیو غوښتنو په اساس چې غوښتنې کړې وي، نو 10 میله کلاشنکوب منظور شوي وي. انشاءالله په شل آینده شپو کې نهایت تر میاشت به د افغانستان د داخله وزارت په واک کې ورکړل شي. زموږ سفر یو بېلګه ده او چې هغه هلیکاپټر چې نه اخلو باید روسیې موافقه وکړي. خوشبختانه روسیې جمهور رئیس او د روسیې حکومت هغه موافقه په هماغه ورځ ترسره کړه.
د پلاوی تیرونه د روسیې د مشرانو جرګې د رئیس په بلنې هغه هیواد ته سفر کړی و او هلته یې د بهرنیو چارو وزارت او له مخدره موادو سره د مبارزې له مسؤلینو او د ملي شورا له غړیو سره کتلی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې په درې ورځنۍ سیمه ییزه غونډه کې ګډون کړی. له دې وړاندې د ولسمشر غني لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د ولسي جرګې یو پلاوی هم افغانستان سره د روسیې د همکارۍ د راجلبولو په خاطر هغه هیواد ته سفرونه درلودل. په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمېر روسی چارواکي د افغانستان په شمال کې داعش ډلې سره د مبارزې لپاره له یو شمېر کسانو او بېلابېلو ډلو سره خبرې کړي. ښاغلي مسلم یار وویل روسی اړخ په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ژمنه وکړه چې هر عمل به د افغانستان حکومت سره په تفاهم ترسره کړي. د مشرانو جرګې رئیس وویل چې دواړه هیوادونه د یوې ګډې کمیټې په جوړولو هم توافق ته ورسېدل او د دې کمیټې مشران د دواړو هیوادونو لخوا ګمارل شوي دي. له بلې خوا افغان پوځي څېړونکي سره له دې چې له افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې بولي، خو وایي دا باید د امریکا په تفاهم ترسره شي. هایګل سلیمان خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بدون د مشورې او موافقې د امریکا د روسیې په نظامي کومکونه د موږ سره کېږي، دا به د امریکایانو دپاره سوال برانګیزه وي او بهتره یې دا ده چې د هغو په مشوره او د هغو په موافقه یغو موافقه واخیستل شي او هغو ته خپل مشکلات توضیح شي، هغو همکاري هم ځان ته جلب کړي او د هغو په مشوره که دا کار وشي د افغانستان دپاره په ګټه ده.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان اف کمبل ویلي چې له روسیې څخه د مرستې په غوښتلو کې ستونزه نه لري، خو ویلي چې په سوریه کې د روسیې مداخلې ته په کتو افغانستان سره د دغه هیواد مرستې پوښتنې پیدا کوي. خو د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې افغانستان یو مستقل هیواد دی او حق لري ترڅو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولري.
په راپور کې مواردل چې د افغانستان د مشران جرګې رئیس په روسیې کې مسکو ته سفر کړی و او ویلي دي چې روسیې چمتووالی ښودلی چې د افغانستان سره به د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرستې کوي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي له ښاغلي مسلم یار سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه دا پوښتنه کړې ده چې دغه سفر د افغانستان لپاره څومره ګټور تمام سوی دی.
خوشبختانه ووایم د روسیې علاقه مندي د پخوانه اوس د افغانستان سره زیاته وه او امیدواري ښودل کېده. همدغه و چې د افغانستان حکومت د پخوانیو غوښتنو په اساس چې غوښتنې کړې وي نو 10,000 میله کلاشنکوب منظور شوي وي. انشاءالله شل آینده شپو کې نهایت تر میاشت به هغه 10,000 میله کلاشنکوب د افغانستان د داخله وزارت په واک کې ورکړل شي. دومه غوښتنه مورنه دا وه چې موږ بعضې شکونه لرو او تاسو کوښښ وکړئ چې د اشخاصو په ځای باندې د حکومت حمایه وکړئ. دوی دا زموږ شکونه راته واضح کړه او ویل چې موږ هر کار کوو، شک مه کوئ، که هر کار کوو هغه به د حکومت سره کوو. دریمه موضوع موږ د هوایي ځواک غوښتنه لرو، له دوی نه چې زموږ هوایي ځواک غوښتلی شي او دوی سره همکاري وشي، ولو که مفتنه وي مهار کې په قرض باندې زموږ سره د هلیکاپټرو جنګي هلیکاپټرو کومک وشي. د هغې ژمنه مو شوه او په زموږ د سفر یوه بېلګه دا وه چې هغه هلیکاپټر چې موږ هند نه اخلو باید روسیې موافقه وکړي. خوشبختانه روسیې جمهور رئیس او د روسیې حکومت هغه موافقه په هماغه ورځ ترسره کړه.
ښاغلی مسلم یار، دا چې روسیې تر بل هر هېواد د داعش په وړاندې چې اوس په افغانستان کې جنګېږي او افغانان هم ترې ځورېږي، دوی دغه جدي خطر بللی د ځان لپاره. دغه ډلې په له منځه وړلو کې ویل کېږي چې روسیې ځینې تحرکات پیل کړي او دغه تحرکات مو په څه ډول هغوی ته وویل چې ښه دي یا نه دي، او یا هم مو په څه ډول د دغه ډلې د له منځه وړلو په خاطر د هغوی مرستې د افغان حکومت سره راجلب کړي په څه ډول باندې؟
موږ هر هغه څه چې د افغانستان حکومت د داعش او یا بلې تروریستي ډلو په نام د طالب او احمد او محمود چې دلته مسما دي، افغانستان حکومت او زموږ مسلح قواوې د هغوی په وړاندې سم اقدامات کوي، د دې ستاینه کړې ده او روسیه مو په دې قانع کړې ده. روسیې پارلمان، خارجه وزارت او بعضې بخشونه چې د مواد مخدر په مبارزې په وړاندې هلته کار کوي، یو ټکی د بحث د مواد مخدر سره مبارزه هم وه. پاتې شو د داعش خبره. داعش یوه پدیده ده، یوه ستونزه ده، یو مشکل ده. دفتن په افغانستان کې د هغې ظهور شوی او روسیه هم په منطقه او په نړۍ په کچه تنه تهدید او تشویش لري، بلکې دنیا یې تنه لري. دې رابطه زموږ تعهد ورسره همده و چې موږ مبارزه جریان لري. موږ اقلا د سترو په شاوخوا کې زخمي او شهید د دغې مبارزې دپاره هره ورځ ورکوو، باید د داعش سره نه بلکې د طالب او هغه تروریستي ډلو سره. څنګه چې داعش په سوریا او عراق کې نړیوال او یا د هغوی حکومتونو نظام مخالف نړیوال تروریزم او نړیوال تهدید بلل شوی، باید د افغانستان د ملت دشمنان هم نړیوال تهدید او نړیوال مشکل وبلل شي. او په دې رابطه د افغانستان د حکومت سره لکه نړۍ چې پخوا همکاري کړې ده، د افغانستان حکومت سره همداسې همکاري وکړي او همکاري ته دوام ورکړي. په دې بحثونه درلودل، البته یو څه وضاحت سره ووایم چې روسیه زموږ سره په ډېرو مواردو کې
وروستۍ پوښتنه. ښاغلی مسلم یار، تاسو په داسې وخت کې روسیې ته سفر وکړ چې اوس وخت د ولسي جرګې رئیس هم روسیې ته ورغلی دی، هلته هم د ځینې ویناوې کړي دي. دغه سفرونه په یو وخت ترسره کیږي، روسي مشران له دغو سفرونو نه څه هدف لري؟ بالاخره داسې یو د دوستۍ او همکارۍ تر څنګ ځینې نور سیاسي تعلقات هم په دغو سفرونو کې څېړل کیږي که څنګه؟ یعنی په سیمه کې د روسیې په رول باندې دغه سفرونه څومره اغېزناک دي، او آیا روسیه نه غواړي چې دغه بالاخره خپل رول نورو ته وښيي، که څنګه ستاسو په نظر؟
خاغد ابراهیمی سفر مسکو یا روسیې هیواد ته، دا د هغوی مشترک المنافع پارلماني ګروپ چې کوم مجلس دایریږي کلنی یا په نړۍ کې دا مختلف پارلمانونو مشران او دوستان ورځي. موږ هم دعوت شوي وو هلته، زموږ استازي هلته لاړو. لینینګراد په نامه یو ښار وو چې هغې کې د دوی مجلس وو په امنیتي کچه وو د پارلمانونو د بحث. خصوصا هغه هیوادونه چې پخوا شوروي اتحاد کې وو، اوس د مشترک المنافع په نوم باندې دوی یو بحث لري د پارلمانونو، په هغې کې خپل نظر تبادله کوي او موږ د نظر حیثیت لرو. لکه څنګه چې په شانګهای کې موږ د نظر حیثیت لرو، نو موږ چې شانګهای کې زموږ د دولت مشران اشتراک کوي، نو زموږ پارلماني ګروپونه په همدغسې سازمانونو کې اشتراک کوي او کله وینا لري او کله هغه د هغوی خبرې اوري. دا یو روټینی او معمولي بحث. زموږ بحث په مسکو کې چې کوم ترسره شو، هیئت دوه اړخه درلودل. یو اړخ یې همدغه و چې د چهارشنبې نه تر پرون مازدیګره پورې په همدغې بحث دوام درلود چې مخکې مې بحث وکړه چې مشترک المنافع په نامه یو کانفرانس چې پخواني شوروي اتحاد کوم هیوادونه چې وو نور هیوادونه چې علاقه مندي لري په دغې سازمان کې شریک دي، هغوی هلته بحثونه لري. زموږ یو هیئت پکې اشتراک درلود. مخکې دې نه موږ دوشنبه او سه شنبه په مسکو کې وو او زموږ دغه بحثونه په مسکو کې د مسکو په سنا کې منگوینا درلودلا او داغی نمخ کی د مسکو د مشرانو سره خصوصا ولسی او حکومتي مشرانو سره دو په دو مجلسونه درلودل یا د هیئت مجلسونه دوبر دو مجلس بلل کی نو هغه مو درلودل موږ د خپل مجلسونه راضی وو.
د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیارو چې ویلی روسیې ته د روسي سفر پر مهال د دغه هیواد چارواکو سره ژمنه وکړه چې تر راتلونکو شلو ورځو پورې به زرګونه میله کلاشینکوفونه د افغانستان له کورنۍ چارو وزارت سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وسم راځو یو بل مطلب ته. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پکار ده چې د ډیورنډ کرښې دواړه خواوې قومونه او ولسونه ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لرې کولو او سیمه ییزې سولې لپاره ګډې هڅې وکړي. دغه څرګندونې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل نن په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي شخصیت افضل خان لالا په یاد غونډه کې وکړې. دغه شان په دغه غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ویل چې د عدم تشدد او سولې د راوستلو لپاره باید د دواړو غاړو خلک خپلې هڅې دري نکړي. د پاکستان د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم په دغه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د هڅو په دوام ټینګار وکړ. ویل چې نړۍ ته به دا ثابتوو چې افغانان تخریبکار او ترهګر نه دي. اجمل تورمن را سره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې څرلی ده. مهرباني تورمن صاحب.
بله سلام صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره په کابل کې نن بیا په یوې غونډه کې چې د افغانستان او خیبر پښتونخوا یو شمېر ملي او سیاسي مشرانو پکې ګډون کړی و، افغانستان ته د سولې د راوستلو او امن په ټینګښت تاکید وشو. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل چې د شنبې په ورځ په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي مشر افضل خان لالا په یوه غونډه کې خبرې کولې، وویل چې تشدد، محرومیت او د پردیو لاسوهنې په ټول افغاني خاوره د ګډ مصیبت په توګه سیوری غوړولی دی. خو د ښاغلي منګل په وینا چې دې مصیبت ته د وتلو لارې چارې هم ګډې دي.
له دې مصیبت څخه د وتلو لارې چارې هم ګډې دي او باید چې د سیمه ییزې سولې لپاره موږ ټول سره یو ځای او ګډې هڅې او تلاشونه وکړو.
په کابل کې د پښتنو د سیاسي مشر افضل خان لالا یادونډه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په کوربتوب جوړه شوې وه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلو یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو پکې برخه اخیستې وه. په دغه لس کسیز پلاوي کې آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزي له بانفوذو او مهمو سیاسي څیرو څخه بلل کیږي. دغه پلاوي له ولسمشر غني او یو شمېر نور افغان مشرانو سره هم کتلي او د روانو ستونزو د حل او افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او ښه کولو په اړه یې خبرې کړې دي. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هم په دغه غونډه کې د عدم تشدد او د سولې د راوستلو په برخه کې د دواړو غاړو په هڅو او کوششونو ټینګار وکړ. خو ښاغلي کرزي وویل چې دیارلس کلن تجربه خو ده چې د افغانستان خلک او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو خلک د پردیو او لویو قدرتونو د اهدافو لپاره تر پښو لاندې کیږي او وژل کیږي.
پکلاکه په دې عقیده یم چې دا سیمه افغانستان د جبرن د دواړو غالو خلک او پاکستان خلک هم د پردو د مفاداتو د پاره تر پښو لاندې دي، د لویو اهدافو د لویو قدرتونو د اهدافو د پاره تر پښو لاندې دي او وژل کیږي.
دغه شان پاکستان د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا په خپلو خبرو کې په سیمه کې د سولې پر راوستلو ټینګار وکړ. ویل چې افغان تخریبکار او ترهګر نه دی.
شهیدان چې کوم ور کړی دي، کوم چې زمون خویند مند شهیدان شوی دي، تو نه راته وایم چې هغه یتیمان بچي لاغي نظر نن تاسو ته، هغه کوند چې په کورونو کې ناشته یې لاغي نظر نن تاسو ته، دا را باندې قومي فرض دي چې د خاورې لپاره امن راوړو او واپس به دنیا ته ښکارا کو چې پښتون او افغان چې دی دا نه تخریبکار دی، دا نه دهشتګر دی، دا نه انتها پسند دی.
په دغه غونډه کې ګډونوالو له راغلي پلاوي وغوښتل چې په سیمه افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره دغه شان ګډو هڅو ته دوام ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوسم زو د هلمند لور ته د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې څومره چې ویل کېږي هغه هومره پرمختګ نه دی سوی. په مارجې کې اوس هم د جنګ او ډزو په خاطر ملکی کسان نه تر سترګو کېږي. د سیمه ییزو پولیسو سرتیري او مسؤلین وایي وسلوال کمزوري سوي دي او که حکومت د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي آماده دی چې په عملیاتو کې برخه واخلي. زموږ همکار محمد الیاس دایی د مارجې ولسوالۍ تر کیمپ سیمې پورې د عامه نظم د پولیسو له یو کتار سره تللی دی او له هغې ولسوالۍ څخه خپل د سترګو له لیدلې حاله مو خبروي.
چیرې چې په تېره میاشت کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې دواړو غاړو ته درانه تلفات اړولې دي. د عامه نظم د پولیسو د ټانګونو په یوه کاروان کې یوازې د کیمپ تر سیمې پورې ولاړو. کیمپ د لشکرګاه څخه درویش خو د مارجې ولسوالۍ د مرکز څخه 10 کیلومتره لیرې موقعیت لري. مازدیګر د عامه نظم د پولیسو هغه کنډک ته ورسېدلو چې نږدې 15 ورځې د وسلوالو لخوا د محاصرې په حال کې. وسلوال زموږ په ورتګ خبر شول، ډزې پیل کړې او هلته تللي ټول دولتي مسؤلین یې سره خواره واړه کړل. ویل کېږي د مارجې د جنګ د پیل په اوله شپه د عامه نظم پر درېیم یعنې دغه کنډک وسلوالو 160 اوانونه ورغورځولي دي چې معلوم زیان یې نه تر سترګو کېږي.
اسمت الله دولتزاد زول قماندان دی ادی ملوا د درم کنډک د قرارګاه افسرانو ساتن ملا په نظام ترتیب استاسو د باندې
پودي سفر کې د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل د بوست د 1505 زون تازه ټاکل شوی مشر پاسوال اسمت الله دولتزی، د عامه نظم د اتمی لواء کمانډان سمونوال خلیل الرحمن جواد او ځینې نور دولتي مسؤلینو برخه درلوده. د عامه نظم هغه پولیس چې زغروال ټانګونه چلوي او په مرجی کې د وسلوالو په جنگ کې برخه اخیسته ده ازادي راډیو ته وایي د مرجی ولسوالۍ یاړوند د کیمپ سیمه خطرناک ده.
کیمپ یعنی خطرناک، ما را خو به اوان و 82 راکت و چیزا میزدن.
دا سرتیری وای د کوم سیمه خطرناک ده. وسلوال هر ډول وسلې لري. زموږ سره په اوان او راکټ جنگ کوي. د جنگ په اول ورځو کې ډیر غټي وسلې لکه 2.8 ملیمتری توپ او نور درلودل، خو موږ په ډی سی توپ هغه سیمه وښتلې او بیا د غوډرونو وسلو څخه استفاده نه کړې. زموږ د دغه کنډکټ څخه وسلوال 100 متره لري دي او د غذای په درنو سپکو وسلو جنگ کوي. مګر په اوس تازه ورځو کې پر وسلوالو ورزور سوي او دوی مات سوي دي. دغه سیمه د جنگ ده او دلته د عامه نظم یو کنډک پورا دیار لسورز محاصره
شده بود. 13 روز اونمو ساحه است.
خود محلی پولیسو د جنو سرتیرو خبری د عامه نظم د سرتیرو د خبرو سره فرق کوي. د محلی پولیس چې د نوم نشودلو په شرط تازادی رادیو سره خبری کوي وای کله چې محلی پولیس جنگ کوي نو نور سرتیر ورسره مرسته نه کوي. دی وای ګنش مر ملګری د وسلوالو سره په مخامخ جنگ کې وجل سوي دي. دلته محلی پولیس چې په کلیوالو جامو کې زموږ تر څنګ ځغلی وای څو ځله د وسلوالو په ضد د نور سرتیرو سره د ګډو عملیاتو غوښتنه کړې ده، خو د وسلوال پوز لوړ پړو مسلونو نه ده منلې.
دا چې تا امنیت یې دروغ وای دا نه کې موږ په خلاص کوم نه دک شي دا وکړي موږ کورونه پاک وسله دغه نو څوک نه ستاسو سره ام کاری وکړي چې موږ عملیات وکړو. دښمن ته ماته ورکړو. دښمن دا 2 کیلومتره نه دی آزاد ورور دښمن موږ ته ولاړ دي ارلان موږ ته پولیس وشته کیږي شیدان کیږي. دلته طالبانو موږ هم راګرځولې پراته ولا سپرج دلته پراته به یې ونی برمو طالبان ته برته پلاس ورکړو. خو په جنگ کې ساته کوم اختاکستا ان شاء الله همت موږ لاس نه ورته ورکړی همت موږ لاس نه ورکړ کس تاوانی سوي سزر سوي خو بیا هم کو خپل مقاومت کو تر اخره.
په هلمند کې د بوست په نوم د پولیسو د 1505 زون مشر پاسوال اسمت الله دولت زی وي په مرجی کې جنگیدونکو وسلوال مات سوي دي او د غسیمو د پاره چې د وسلوالو حرکتونو مسوسی عملیات دوام لري. دولت زی د مرجی په کم سم کې رسنوي ته ول هغه غواښونه چې په خاطر دی په مرجی کې موجود وو اوس د منځ ته لیدي.
هغه غواښونه سمخته وو اوس هغه غواښونه لمنځه تللی ده. خال خال چیری چیری په زاز هغه کې دشمن ممکن په خزړی په یو چیری به پټوی او کدوې سرپورته کې تاسو لخوانه دوی زفل کېږي ان شاء الله سمونږ وطن ته امن سول او سوات راځي. دا دشمن د افغانستان د دننه دشمن نه دی، دا د بهر نه مخترا لیژل سوی ده. دا جنگ پر موږ ټپل سوی جګړه ده.
مارجی تتل آسان نه دی. د مارجی پوخ سړک نږدې اته ځای د غمن چاودونو لامل خراب شوی دی چې وسلوالو د افغان ځواکونو د ټانګونو د تګ راتګ لپاره ځای په ځای کړو. پر دې لار د عامو خلکو تلل او راتلل د پولیسرات په څیر دي. ملکی موټر یا کم یا بیخی نه تر سترګو کیږي. خو د کم څخه نږدې 10 کیلومتره د لشکرګاه خواته د تریخ نور په بازار کې ژوند عادي دی. تر 50 ډیر دوکانونه خلاص دي او هر څوک په عادي ډول خپل کاروبار کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ غشنا راډیو خبرتیا مولا زادې راډیو واوریدل چې په همدې څپو د ماښام لوونه د سهار تر اوو بجو پورې خبرونه لري. خو سات په افغانستان کې 2:30 بجې دی. لنډ خبرونه لرو له صفی الله سانکسی به واورو.
د افغانستان جمهور رئیس وایي وسلوال مخالفین هغه شخصیتونه بنکه کوي چې د دوی پر ضد یې خپل غږ پورته کړی دی. د پښتونخوا مشران وایي دوی د سولې د ټینګښت لپاره تر خپله وسه هڅې کړي. د دغو مشرانو له ډلې آفتاب احمد خان شیرپاو ویل د سولې د هڅو د بریالي کېدو لپاره باید ټولې ژمنې او پلانونه تعقیب شي. د ملي امنیت ریاست په زابل کې 3 تنه د تروریستي حملو په تړاو نیولي دي. پاکستاني پوځیان وایي الوتکو په خیبر دره کې افغان پولې ته څیرمه 12 مشکوک تروریستان وژلي دي. روسیا د 2014 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه له ترکیې سره د ویزې پرته سفرونه ځنډوي. او اسرائیل پلان لري چې په ابوظبي کې یو دفتر پرانیزي. دا به په متحده عرب اماراتو کې د اسرائیل لومړی دفتر وي چې پر هغې انرژۍ به تمرکز کوي چې د بیا ګټې اخیستنې جوګه وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي روسي امدګي خودلې چې افغانستان ته 2000 ټنه اوبلن غاز ورکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دغه تړون د لاسلیک په خاطر دوی له روسي سره یو توافق ته رسیدلی دي. افغانستان له دې وړاندې د 150 ټنه اوبلن غازو تړون له آذربایجان سره لاسلیک کړی چې اوس مهال 3000 ټنه اوبلن غاز افغانستان ته د رسیدو په حال کې دي. نوموړی وایي چې د 2200 ټنه اوبلن غازو پر رسیدو سره به په ژمي کې د غازو بیه ټیټه شي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي ډیر ژر به د لمریزې برېښنا یا سولر ترلاسه کولو دویمه پروژه به په کندهار کې په کار پیل وکړي. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه پروژه د 10 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري.
ځمکه به د افغانستان برېښنا شرکت لخوا ورته آماده شي. تطبیق کننده پروژه به د نړیوالو کمپنیو لخوا وي. هندوستان، پاکستان او همدارنګه د افغانستان دوی علاقمندي وښودل تر څو د کندهار په دې پروژه کې چې 10 میګاواټه پروژه به وي چې د کندهار لپاره برېښنا ورکوي دې ته آمادګي خپلو خود.
چارواکي وایي د دغه پروژې تخنیکي چارې به په راتلونکي وکال کې بشپړې شي. د برېښنا تولیدولو پر دغه پروژې شاوخوا 10 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د امریکا د پرمختیایي ادارې یا یوسیډ لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په ټولو ولایتونو کې د غنمو د اصلاح شوي تخم ویش پیل کړی دی. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل د اصلاح شوي تخمونو ویش د قوس له لومړۍ نیټې نه پیل او تر 15مې دوام کوي. نوموړي زیاته کړه چې 200 کال په پام کې لري 3600 متریکه ټونه د غنمو اصلاح شوي تخمونه په بزګرانو وویشي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 625 افغانۍ.
له مرزی احمد زید څخه مننه چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورول. یو سیټ په پام کې لري چې 1,40,000 بزګرو ته د بارزش د کښت په برخه کې زده کړې ورکي. د یو سیټ یا د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د پراختیایي مرستو د پروژې مسؤلان وایي چې د شمال زون په شپږو ولایتونو کې د بارزش د زراعتي کښت د ترویج په برخه کې د څه باندې 1,000,000 ډالر بارزش زراعتي پراختیایي برنامې تطبیقوي. نور حال د مزار شریف څخه زموږ د همکار مجبر رحمان حبیب زی پراپور کې.
په افغانستان کې د یو ایس ای ډی افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتو د پراختیایي مرستو د زراعتي څانګې مسؤلان وایي چې د شمال او شمال ختیځ زونونو په مختلفو سیمو کې د با ارزښته زراعتي کښت د ودې او ترویج په برخه کې د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت پراختیایي پروژې تطبیق کوي. د یو ایس ای ډی د زراعتي پروژو د څانګې مشر محمد سردار آصف وایي چې دا د کرنې انکشافي پروژه به په کندوز، بغلان، سمنګان، بدخشان، بلخ او جوزجان ولایتونو کې بسکرو او مالدارانو لپاره تطبیق شي. آصف وویل چې دا پروژه به د زراعتي با ارزښته کښت د ترویج په برخه کې د باغدارۍ، مالدارۍ او بزګرو ته د ښه کار کولو د شرایطو د مساعد کولو په برخه کې عملي شي. ښاغلی آصف د یادې پروژې د ټولیز لګښت په اړه داسې وویل:
په مجموعي ډول سره دغه پروژه چې 15 کلنه پروژه ده 8.5 یعنی 8.5 میلیونه ډالره بودیجه لري د 15 کالو دپاره ده، او پایلې به یې دا وي چې په مجموع کې 1,40,000 دیهاتونو سره کومک وسي تر څو د هغوی اقتصادي سطح لوړه ولاړ سي او د غذایي موادو تامین وسي.
د یو ایس ای ډی د زراعتي انکشاف د پروژې مسؤلان وایي چې دا پروژه د 2014 کال د می میاشتې راهیسې پیل او د 2019 کال تر می میاشتې به دوام وکړي، چې په مجموعي ډول به 140,000 بزګرو او مالدارانو ته د زراعت د ودې په برخه کې مرستې او ترینینګ یعنې ښوونه ترسره شي. د یو ایس ای ډی د زراعتي پروژو د مسؤول زیاته کړه چې د یادې پروژې د برخمن کیدونکو څخه به 15% به یې کاروانګرې ښځې وي. سردار همدارنګه وویل چې 201 کسانو ته یې د با ارزښته زراعتي کښت په برخه کې زده کړې ورکړي تر څو په یادو ولایتونو کې د کرهنې په برخه کې د حقینو ته عامه خدمتونه ترسره کړي. د هغه په خبره چې دا کسان به په لرو پرتو سیمو کې د با ارزښته کښت د ترسره کېدو د څرنګوالي په اړه د باغونو د رامنځته کولو، د مالدارۍ د ودې او د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي وضعیت د ښه والي په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي. د ښاغلي سردار پان چې د یو ایس ای ډی دا پروګرام توانېدلی دی چې د تېر کال په ترڅ کې 14,000 بزګرو او مالدارانو ته د خوراکي موادو د تامین او ښه محصولاتو په برخه کې ترینینګ یعنې ښوونه ترسره کړي.
در یک سالی گذشته
راډاپنار کې وکال کې د یو سایډي دا پروژه توانیدل چې د شمال زون 14,000 بزګرو او مالدارانو ته د خوراکي توکو د تامین او ښه محصولاتو په برخه کې زده کړي
او محصولات بهتر ټریننګ بدل.
دا په داسې حال کې ده چې په اکثرو شمالي ولایتونو کې بزګر او مالداران د زراعتي محصولاتو د کښت د انکشاف په برخه کې د مرستو له نشتون څخه سر ټکوي او دولت په دې برخه کې پر بې پامۍ تورنوي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په پام کې لري څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په ټولو ولایتونو کې نوي کمپاینونه پیل کړي. دغه څرګندونې د یاد کمیسیون د ښځو د برخې کمشنری قدرې یزدان پرست د ازادي راډیو د حقیقت څه دی له پروګرام سره په مرکه کې وکړې. دا چې دا کمپاینونه څه ډول دي، له میرمن یزدان پرست سره مې مرکه کړې ده چې تر لنډې دمې وروسته به خبره سي او ورپسې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرام هم مه هېروئ.
آزادی رادیو لاون ترو وورزی پونه کی
حقیقت صدای
لا دولتی چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدی خبری.
ډیره زیاته مننه کوم میرمن نظام پرست چې موږ ته د مرکې فرصت راکړ. په لومړي سر کې غواړم وپوښتم چې موږ تاسې د نومبر د 15مې یعنې له ښځو سره د تاوتریخوالي د منې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې یو. غواړم سوال کوم چې تاسو غواړئ ځینې نوي کمپاینونه شروع کړئ چې د پخوا څخه په تغییر ولري، نوې لارې چارې مخته ونیسئ چې د ښځو سره تاوتریخوالی له منځه ولاړ سي یا راکم سي. پاول ساتي که دندې کمپاین په اړه معلومات راکړئ چې دا څه ډول کمپاین دی، په کوم کوم ځای کې تاسو غواړئ د کمپاین شروع کړئ.
ډیره مننه. همدارنګه چې تاسو خبر یاست، موږ د شپاله سورزنۍ کمپاین د ښځو په مقابل تاوتریخوالي مبارزې پیل کړی دی او موږ غواړو چې خپل مبارزې ته یو نوی سحری ورکو او په بل ډول مبارزې پیل کړو. لکه چې تاسو پیږي تل دا پوښتنه دی چې ولې ستاسو مبارزې ډېرې اغېزمن مبارزې نه دی او موږ اوس غواړو د پخوا په پرتله یو څه بدلون راوړو په خپل مبارزه کې.
څه بدلون غواړو؟
موږ اوس غواړو چې نور تجليلونا محافلونا محفلونا لا كتهم زب دغا دو دونيم كالا چه دي بخش مسؤوليت لرم تل زما مبارزي هم داسي وي خوزي خپل نورو خويندو تا هم بلا نوار كوم چه مبارزي باید پقراو ثباتو كي زي لا ديرو مجللو هوتلونو مبارزي شدي خو مگر دیر اغیزه نلدی مصرفی دیر دی اغیزه لک دی مونگ اوز تلیلیو پا لریواتن محلاتو که پا قراو قصباتو که لکه سنگا چه تاسو پویجی نن ورز زما همکاران زما مرکزی دفتر همکاران جبل سراج تلیلی دی او ده حقه خزو چه تاو تریخوال تجربه کرده او خشونت زپلی خزیده اغوی سر مرکی لری اغوی تا آگاهی ورکوی اغوی تا اطلاع رسانی ورکوی ترسو چه هغوی پویجی پو هوای دودوی دپاره دیره اغیزمند دی دودوی دپاره با اهمیت دی او تاثیری هم انشالله چه دیر وی
بله این در کمپاین با پرتول افغانستان که پا سالور دیر شد طول ولایتونی که بایی؟
بله مونگ هم پا ولایتو که پا هغ زیونه چه ساحوی او ولایتی دفترون لرو دقا مبارزه پیل کلی یو چه هغوی هم پا قرا و قصباتو که باید چیزی پا هغ زیونه چه امن دی البته پا ناام زیونه مونگ نشو کولای چیزو پا هغ زیونه چه ده دولت تر حاکمیت لاندی دی او امن دی هغ جای باید چه زمونگ همکاران وزی او اغوی تا پا هوای برکوی
مخی تسویله چه مشوارو ده دیر مجلل حالت څخه چې په مجلل هوټلونو کې تاسو محفل نیسئ یا تبلیغ کوئ کمپاین کوئ د دې حالت څخه ځان وباسئ فکر کوئ مخکینی کمپاینونه ولې ناکامه وه سره له دې چې دونه مصارف وسوه سره له دې چې دونه مثلا هڅې وسولې ولې دې کمپاینونه داسې ډېر ځای ونه نیوئ او وروسته تر بلې برعکس موږ شاهدان یو چې اندازه د خشونت یا تاوتریخوالي مخ پر ډېرېدو ده تر دې چې راکمه سي څه مشکل یې درلودی مخکینی کمپاینو
البته چې دغه ډېرېدو او زیاتوالی چې دی دې په تجلیلونو پورې اله نه لري خو مګر ډېر شوی دی او بل عاملونه لري مگر زما انتقاد تل پا مجلل و هوتلون و دغه محفل تجلیل اولو چه اغیزه کم دی اشخاص و تکرار دی پیامون تکرار و او هغسو چه پوهوی تا التیالری اونشو کولای چه دغه مجلل هوتلون و تا پا بحک رازی او غوگونیسی او بنان اغیزه هم لگو اوست چه مقوالو اوس چې مونږ تللی یو په قرا او قصباتو کې او هغو ښځو ته پیام ورکوو چې هغوی التیا لري او په ساده ژبه او په ډېره زیات وخت کې یعنی وخت هم ډېر شوی دی په وخت کې هم زیاتوالی راغلی دی مونږ کولی شو چې د هغوی په ژبه د هغوی په نیاز پورې اله معلومات هغوی ته ورکوو تر څو چې انشاءالله غواړو چې ډېر فیدبک واخلو او اغیزه هم انشاءالله دیروی البته مونگ هم اغوالو چه نیوازی ده شزو ده پارا ده پو هوای سیستم پایل کهو مونگ اغوالو چه نارینه و تا هم پو هوای ورکهو ده پو هوای یوازی ده شزو ده پارا نده او ده سلو ده پارا هم دیم
فکر کوئ دا ځل به تاسو موافق سئ نسبت و خواته ځکه چې اوس نامنی هم زیاته ده او دا ستاسو د کار مقابل کې یو معنی جوړېدای سي فکر کوئ دا کمپاین به مو څونه موافق اوسي
موږ د خدای تعالی په توکل او د پیروزي په هیله دغه کمپاین پیل کړی دی بیا به ګورو چې څه به وشي
یو بل مشکل چې په دې وروستۍ کې راپیدا سو تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په دولتي ادارو کې خصوصا په امنیتي ارګانونو کې ښځو سره دوه ډول چلند یا برخورد کېږي فکر کوئ دا مشکل څونه جدي دی ځکه چې مخکې هم داسې کله کله شکایتونه موجود وه اوس هم په خپل حال باندې پاتې دی مشکل په کوم ځای کې دی څونه جدي دی څونه تاسې اندېښمن یاست له دې حالت څخه
ولو دا ډېر جدي دی دا ډېر جدي فاکت دی دا ډېر جدي فاکتور دی دا تاسو پوهیږئ چې کم تربینی لږ وشمېرل تر ټولو نه مهمه تاوتریخوالی دی چې ښځې ورسره مخامخ دي تاسو په ټولو دولتي ادارو کې او په خاصه توګه په نظامی او امنیتی ارگانونو دغه تاوتریخوالی وینی یا دا چه هغوی کزی تا یو څه لږ ویني او بل دا چې چلند یې ډېر ظالمانه دی او بل ډول دی. زه نشم یوازې هغه تاوتریخوالي ته اشاره ورکوم چې تر یو کال پورې په هغه باندې خبرې کیږي. هغه یوازې تاوتریخوالي نه دی، هغه جنسی تاوتریخوالی یوازنی تاوتریخوالی نه دی چې د ښځو په مقابل په اداراتو کیږي. کمتر بینی او کمتر شمیرل دا تر ټولو مهمه تاوتریخوالی دی.
او تاسو د دې مشکل د رفع کولو لپاره څونه هڅې کړې دي؟ ستاسو په هڅو، کوششونو، تلاشونو څونه ځای نیولی دی، څونه لاسته راوړنې لري؟
زه خو موږ دا مبارزه شروع کړی دی او تر اوسه پورې په اغیزې پوه نه یو. دا د دې لپاره چې دا یو نوی فاق دی چې موږ پیل کړی یو او موږ غواړو چې پوهاوی ورکوو او خپل پیشنهادونو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست مقاماتو ته، دولتي مقاماتو ته ورکړی یو. انشاءالله موږ انتظار لرو چې ښه اغیزه ولري.
یو بل مشکل چې همیشه د علت د تاوتریخوالي د زیاتېدو بلل کېږي هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د منع د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس سوی او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې دا عملي کېږي، تطبیقېږي. فکر کوي دا ستونزه تر کوم حده پورې د تاوتریخوالي د اندازې په لوړېدو کې رول لري؟ دا مسله چې تر اوسه قانون تصویب نه دی، فقط یو فرمان دی، او تاسو څه پرمختګونه درلودل؟ څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل سي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زه لومړی کس وم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته یې وړاندې کړی وم. خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی، حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه په محاکمو کې اجرا کیږي نه. که دا قانون پاس شوی نه دی مګر د اعتبار ول دی، محاکم وکولی شي چې د دې قانون پس استناد خپلو حکمونو صادروي. مګر خبره د دې قانون د پاس شوی حالت نه دی، که څه هم زه غواړم چې دا قانون باید ژر تر ژر پاس شي. زما هیله دا دی چې دا قانون ژر تر ژر پاس شي او حکومت پکی باید توجه ولري. خو مگر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملی کیږي نه.
او د ورستۍ پښتنې په توګه غواړم او پښتنه چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حل پاتې ده هغه د فرخوندۍ مسله ده چې کسان انتقادونه ډېر حکومت ته متوجه دي چې ولې د محکمې پروسې نه مخته نه بیایي. ولې زمونږ ځینې انتقادونه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پیګیري کوي دا مسله، ولې وخت نا وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بالاخره یو نتیجه ورکړي؟ ستاسو دریځ پر ارتباط باندې څه دی؟
لومړی تر هر څه باید تاسو ته وایم چې الحمدلله موږ لومړی کسان وو او یا کولای شم چې وایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالي پر ضد جګ شوی وم، هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای. زما غږ لومړی غږ وای چې د دې تاوتریخوالي پر ضد اوچت شوی وای، او تر اوسه پورې هم موږ پیگیری کوو. خو مګر موږ یوازې پیشنهاد ورکوو، نظارت یې کوو، تصمیم گیری د محاکمو په لاس دی.
بله میرمن یزدان پرست، ډېره زیاته مننه چې موږ د مرکې فرصت را
جوان
سری کښه پولیس وژل شوی دی. تاسو څنګه اوسئ؟ نه به تاکر مریض راغی
تاکوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبیبان وای د زړه حمله اکثرا په عمر خړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلی چې په چا په ځوان ځواني کې راغلی وي، دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
وړانه رغون څو عمرونه یې ډېر شو نه کمو روختن تر غلی و چې دلته معاینات ورته ورشول، معلومه شو چې د زړه رګونه یې بند شوی دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډینګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم دوستانو، نو په دې ځوان ځوانې د زړه رګونه ولې بند شوی وو؟ که تاسو هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډینګ مو خوښیږي او غواړي اندام جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسو ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډینګ هم بولي، د ځینو ځوانانو د خوښي ورزش دی. څوک له فلمونو متاثر شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره کچیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو، نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوي او صبر به کوي چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکاری به ځان ته کوي چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خود نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکاری، ګولۍ او سپری بیا پټي خرڅیږي چې په اسانه کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځي لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوښ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خو سند باډي بلډری تمرین ته آزاد رشد کوي. دکې 50 ګرام پروټین وي، نو ټول غذا ده، شوګر به کېشته، کاربوهایډریټ به کېشته، فټ به کېشته، ولم دا غزاګانی باندې پرشن میکنه.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی، د پروټینو د خرڅلاو یو دکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولې او د پروټینونو ډبي پکې خيو. دکانداري عبدالقاهر نومیده، د ویل چې پروټین به zarar او ګټور دي.
موږ رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکي، چربي ولري او عضله جوړه کیږي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، د غزونانې کوي، د کلپونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې راشکوړي او موږ خرڅو. انرژي ورکي، قدرت ورکي. پروتین دي کې زیات قوي قوي ویټامینونه دي، د سپورت په خاطر باندې دوی ته هم زمينه مسایل دي چې خو په هغه قدرت باندې وکولای شي چې وګونه سپورت وکي او عضله جوړه کړي او وزن ورکي. نه نه، مشکلات هیڅ کوم مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محب الله زغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسانې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو، او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډېرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډېرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څېړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په غلیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښ دیګ دی چې لارې خو هر څه پکې راتلی شي که نه. نو دلته په دغه پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې، او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي، خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو د بریتانیې هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو له مخې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیرېدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې پخوا یې د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کیدو لپاره په مصنوعي لاره پروټین کارول، خو بیا څه وشول چې ترې توبهګار شو؟
قبلا از موادای پروتینی استفاده کردم، بعض پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتین کارول او جنی پودر می کارول، خو ما ته ډیر ضرر ورساو. ډیر کله به می وجود درد کا او پتشو به می درد، خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امغه پروتین او پودر ویلات چې ته له داسې دردونو او ناروغي سره مخ کړي. ځینې انرژي می ان څخلې، خو ما د ډاکټر خبرې ومنلې او د هغوی خوړل او څخل می پرې خوده. او شکر خیر
فعلا احساس خوب دارم.
دلته بیا د اندام کلا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینې استادان په دې نظر دي چې که دغه مصنوعي پروټین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام کلا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پروتین نه صرف جوړ شوی سپور دپاره، بلکې مختلف پروتین شته، نو دغې نه استفاده کولی شي زیات نه کم. هغه لږ غلیظ شی دی، باید دغې سره زیاتې اوبه وچکي چې په ګردو تکلیف رانه ولي. نورې ډوپنګ ده چې پچکاري وایي دا وایي هغه وایي، نو موږ هېڅ کله یو شاګرد ته دا جواز نه ورکوو چې دا کار وکوي، او چې پوه شو چې دا کار کوي نو موږ ورته نصیحت وکوو چې هغه بدن ته زیات نقص رسوي.
استاد جبار په سیر ورزش کوونکو ته د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله زغم هم کوي. ښاغلی زغم د هغو دوو ځوانانو کیسه راته کوي چې په ځوانه ځوانۍ د زړه د شدیدې حملې ښکار شوي وو.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي. دا دواړه ناروغان چې وو نور هېڅ ریسک فاکتورونه یې نه لرل. فشارونه یې پخوانه وو لوړ، د وینې غوړ یې نه درلود، چاغ نه وو، د شکرې ناروغۍ یې نه لرلې، او په کورنۍ کې یې هېچا د زړه حمله نه وه تېره کړې. علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل. دوی دواړه ورزشکار و باډي بلډینګ کې کاو، او دغه هورمونونه چې دي ډېر خطرناک جانبي عرضه یې همداده چې د زړه حمله سړي باندې راولي.
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغو مضره موادو کارول یا په بل اصطلاح له مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغو موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ وراچولی شي، نو د ډاکټر محب الله ازغم جواب وو.
که د هورمون په وسیله ته عضلات غټي، عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټیږي، یو دم په سرعت سره غټیږي، نو په دې باندې فشار راځي. که دا پریشي نو ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي. بله ستونزه یې دا ده چې په دوی کې دغه خوشي وړوکی کیږي، او بالاخره امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بیخي له نارینتوب او له اولاد هم پاتې شي. بله ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي، دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې، ښځینه خواص پکې زیاتیږي، تیونه یې غټیږي. بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي، په هغوی کې د هډوکو وده دریږي. بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي. کم پام وي، ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده، تنده یې مخ ته راوتلی وي، غاښونه یې سره لرې کیږي. بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي. که ینه له کاره ولویږي بیا نو هغه هېڅ تداوی نه لري غیر له دې چې بله ینه ورته پیدا شي چې ورته بدلې کړي.
په پای کې دوستانو د عتیق الله خبرې اورو. دی په ونه دنګ دراوتلی سینه او د قوي مټو څښتن ځوان دی. دی وایي چې د پروټینو او هورمونونو په ځای طبیعي خواړه خوري. کوم خواړه
کنه طبیعي وي بهتره دی، پروتین د دې شان بهتره دی. مثال آگی دی، کچالو دی، شدی دی، خرما ده، کیلی دی، نور میوجات دی، دا شان بهتره دی. د پروتین ګولې د شان نه ده بهتره دی.
ته په خپل نه کارای پروتین؟
نه،
هیڅ کله نه کارای.
هیڅ کله نه دی کارولی. څوک چې کاروي د داسې یو موقت اغلی لري، دایمي پاره نشي کولای. مثال کله چې پروتین خلاص شي، وجود هم خرابي به ته بای نه زیږي.
همزو ټول د دې ونې تاندې څنګه هم دومره تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړي پته ده facebook.com/تاندې څنګه پر دې ویب پته ده او د ازادي رادیو نورې خپرونې هم اوریدلې او لوستلی شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شي shafaqn@rferl.org د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بودید.